دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو، وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم باید خپل وروستي دریځ باندې له سره غور وکړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د پارلمان له وکیلانو وغوښتل چې پولیسو ته د څرګند لارښود ورکړي. او یو جګپوړي روسي چارواکي ویلي روسیه به د هغه نوو خطرونو او پوځي ګواښونو په وړاندې خپله پوځي پالیسي عیاره کړي چې د عربي پسرلي او اوکراین له بحران څخه رامنځته شوی دی. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له سید کمال شاه عارف نه اورو.
د خبرونو سرچکی د تحول او تداوم ټیم له سیاسي پروسې څخه د سیال ټیم د وټولو پریکړه بیا وخت بللې ده. په کندهار کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نوم د هیواد په کچه لوی جامع جماعت نن پرانستل سو. او په بغلان کې د ومین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د تحول او تداوم ټیم له سیاسي پروسې څخه د سیال ټیم د وټولو پریکړه بیا وخت بللې ده. د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ویان فیض الله زکینن په کابل کې خبري غونډې پر مهال د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه وغوښتل چې پر خپل دریز له سره غور وکړي. ښاغلی زکی زیاته کړه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید خپل غوښتنې د افغانستان د اساسي قانون سره سمې وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د ستونزو د حل لار د ملي وحدت د حکومت جوړول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم تیره ورځ خبرداري ورکړ کچېری د دوی د ټیم غوښتنو ته په څلورو ساعتونو کې ځواب نه ویل سي، نو د انتخاباتو د سیاسي او تخنیکی بهیر څخه به ووځي. په کندهار کې د حضرت عمر خطاب په نوم د هیواد په کچه لوی جامع جماعت نن د حج او اوقاف وزیر لخوا پرانستل سو. د ازادي رادیو خبري لوی په دې اړه جوړ سو مراسمو کې د علماو د شورا استادو ځینو دولتي او سیمویزو چارواکو هم برخه درلوده. دا جماعت د 15 میلیون امریکایي ډالر په لګښت جوړ شوی چې په یو وخت کې څوار لزر کسان پکې منځ کولای سي. د دغه جامع جماعت د جوړولو لاس فیصد چاري 15 کال مخکې د طالبانو د حکومت پر مهال بشپړ شوی او وروسته 90% کار د افغان حکومت لخوا بشپړ سو. ټاکل شوی ولسمشر حمید کرزي پرون دغه جماعت پرانیسته کړی وای، خو د سفر د دخنیټه پاړه د نه همغږي په خاطر کندهار ته د نوموړي سفر تر سره نسو. او په بغلان کې د یو مین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت امنی قومندانۍ ویان سیسر حسیني ازادي رادیو تویل چې 14 نن ماسپښین د پیلوخمري شهر د بلاکانو په سیمه کې سوي ده. نو موري زیاته کړ چې مین په باسکال کې ځای پر ځای شوی او لسمی د پولیسو د موټر د تیرېدو پر مهال 14 وکړه. د یو بل خبر لمخې نن سهار د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې هم په موټر بم 14 کې دوه سیمه ییز پولیسو وژل شول او یو محلي پولیس او یو ملکی کس ټپي سو. دا و د افغانستان بوت اړوند خبرونه نړیوال خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر د پارلمان له وکیلانو وغوښتل چې پولیسو ته د سرګن لارښود ورکړي چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد شخړو او اعتراض کوونکو پر وړاندې داسې چلند وکړي لکه څنګه چې له مزاحمت کوونکو او ترورستانو سره کیږي. چودري نثار علي خان وویل مظاهره کوونکو د دولت پر ضد د پاڅون هڅې کړي. خان دا وغوښتل نن د پارلمان ګډې عاجلې غونډه کې چې مشري صدر اعظم نواز شریف کوله وکړه. پولیسو په تیرو درې ورځو کې په اسلام آباد کې له مظاهره کوونکو سره چې د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي نښتې کړي. شریف د استعفا د غوښتنې پر وړاندې مقاومت کوي، خو د مظاهرو تنظیمونکي مشران عمران خان او طاهر القادری هم له خپل دریځ څخه نه دي پشا شوي. د شنبې په ورځ د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتو کې درې تنه مظاهره کوونکي ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د صدر اعظم نواز شریف کور ته داخل شي. مظاهره کوونکو دغه راز د یک شنبې په ورځ د پولیسو سره نښتې وکړې او د پاکستان د دولتي تلویزیون ودانۍ یې اشغال کړه. د ایران په خوانی مرستیال جمهور رئیس رضا رحیمی په یو داسې جرم محکوم شوی چې د بند او نقدي جریمې سزا لري، خو د دوسیې جزئیات نه دي په ډاګه شوي. رحیمی د پخوانی جمهور رئیس محمود احمد نژاد مرستیال وو او انتقاد کوونکی وای حکومت یې په پراخ اداري فساد کې ښکېل و. د ایران د قضا یو جګپوړي قاضي غلام حسین محسنی د دوشنبې په ورځ دولتي خبري رسنیو ته وویل د رحیمی د محکومیت جزئیات نه په ډاګه کوي او حکم یې نهایي شوی نه دی. د ایران خبری رسنۍ ولې مخکې ویلي و چې رضا رحیمی د اداري فساد په جرم محاکمه شوی. د پارلمان وکیلانو نوموړی په حکومت کې په اختلاس تورن کړی دی. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری یاشکوف وایي د پوتین هغه خبرې چې روسیه کولی شي کیف په دوه اونیو کې ونیسي له محتوا څخه بهر دي او بیخي بله معنا لري. خبری رسنیو ویلی پوتین د اروپای کمیسون تلون کې رئیس حوزه منویل براسو ته ویل که زو وړم کیف په دوه ونه کې نیولای شم. یاشکوف نن ویل که پوتین دا خبره کړې وي او کنه د براسو لپاره مناسب نه و چې د شخصي څرګندونو جزئیات په ډاګه کړي. کیف او لویدیس هیوادونه وایي مسکو د اوکراین ختیځ ته عسکر استولي او روس پلوو بلتون غوښتونکو ته وسلې ورکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن واشنگټن، اروپایي اتحادیه او ناټو په کیف کې د جګړې د اړخونو په ملاتړ تورن کړل. لافروف د جګپړو اوکراینی چارواکو څرګندونو ته اشاره وکړه چې وایي اوکراین باید ناپیلتوب پرېږدي او د ناتو د غړیتوب حاصلولو هڅه باید وکړي. یو جګپړی روسیې چارواکی وایي روسیه به د هغو نوو خطرونو او پوځي ګواښونو پر وړاندې خپله پوځي پالیسي عیاره کړي چې د عربي سپرلي او اوکراین له بحران څخه رامنځته شوي دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امنیت شورا د منشي مرستیال میخایل پاپوف نوویستي خبري اژانس ته ویلي ټول شواهد ښیي چې د امریکا او ناټو مشران له روسیې سره د تاوتریخوالي زیاتولو لیوالتیا لري. پاپوف په یوې مرکه کې چې نن خپره شوې ویلي په متعارفې جګړې برسیره د نړۍ مخکښ دولتونه د خپلو هدفونو لپاره له بنسټپالو ډلو، شخصي پوځي کمپنیو او مظاهره کوونکو څخه کار اخلي. د زیات کړه د روسیې پوځي پالیسي چې په 2010 کال کې نوې شوې وه د روان کال په پای کې به یو ځل بیا عیاره شي. پاپوف دغه راز وایي دا احتمال چې ناتو به د روسیې پولو ته نږدې پوځي تاسیسات جوړ کړي د روسیې لپاره به خطر وبلل شي. د هغو عراقي عسکرو خپلوانو او د کورنۍ غړو چې د جون میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالو د هیواد په شمال کې نیولي وه په پارلمان یرغل وکړ. په عراق کې د ازادي راډیو خبریال د پارلمان له داخل څخه راپور کې وایي قهرجن اعتراض کوونکي له امنیتي بندیو تیر شول او د ودانۍ چایخانې ته په داسې حال کې ننوتل چې وکیلان د جلسې لپاره راټول شوي ول. د عراق خاصو ځواکونو د پارلمان ودانۍ محاصره کړه او اعتراض کوونکو ته یې ګواښ وکړ که په خپله خوښه له ودانۍ څخه ونه وځي دوی به له قوې کار واخلي. اعتراض کوونکو د خپلو ورکو شوو خپلوانو د برخلیک په اړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د تکریت خار د نیولو پر مهال اسیران شوي وو د معلوماتو غوښتنه کوله. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي د اسلامي دولت وسلوال د عراق په شمال کې په منظم ډول د نژادي له منځه وړنې مسؤول دي. په راپور کې د اسلامي دولت د وسلوالو له عامه وژنو څخه د ژوندیو پاتې شوو کسانو زړه بوږنوونکي څرګندونې لیکل شوي او ښیي چې وسلوالو جنګي جنایتونه کړي. راپور وایي د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا ډله ییزې وژنې او تختونې داسې نوي وحشتناک شواهد ښکاره کوي چې د عراق په شمال کې د اقلیتونو پر ضد نژادي له منځه وړنه روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما اروپا ته د سفر تکل کړی او په بریتانیا کې د ناټو مشري غونډه کې له ګډون مخکې به د بالتیک حوزې هیوادو ته لاړ شي. جمهور رئیس اوباما په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی یوې داسې سطحې ته رسېدلی چې ساری په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. امریکا او اروپایي متحدانو په اوکراین کې د مسکو د عمل په مقابل کې پر روسیې باندې بندیزونه لګولي دي. تمه ده چې جمهور رئیس اوباما نن ماښام استونیا ته ورسیږي او سبا ته د دې هیواد له جمهور رئیس توماش هندریک الویس او نورو مشرانو سره وګوري. د امریکا جمهور رئیس به دغه راز د بالتیک حوزې د دوه نورو هیوادونو لاتویا او لیتوانیا له مشرانو سره هم وویني. او د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ په سومالیا کې عملیات کړي دي. د پینټاګون د مطبوعاتي دفتر مشر امیر البحر جان کربی د دوشنبې په ورځ وویل متحده ایالات د عملیاتو نتیجو ته سترګې په لار دي او جزئیات به په مناسب وخت کې په ډاګه کړي. د امریکا سی بي اس تلویزیون د دوشنبې په ورځ وویل په عملیاتو کې د الشباب وسلوالو پر ضد هوایي حملې شوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه او اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
سلام پامو کې د افغانستان د سوستر خرونو د هوا حالات ته چی د راتلونکو سلیر ساتونو لپاره داسې اټکل شوې دي. کابل د تودوخه لوړ درجه 29 تشپاړس اسمان نیمه ورځ، هرات د تودوخه لوړ درجه 34 تاتلس اسمان لمر، کندهار د تودوخه لوړ درجه 30 22 اسمان نیمه ورځ، مزار شریف هم اسمان نیمه ورځ دی د تودوخه لوړ درجه 30 22 او په پای کې جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 15 سلیروش اسمان اوریس.
دوستانو خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل مولا ساده رادیو نو اورید تفصیل زموږ وی پانه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه ادرس ته په دې خبرونه کې مو دا ریپورتونه راټول کړي.
اوس یو نړیوال یا بین المللي فاکتور په دې پروسه کې شامل دی. هیله لرو چې د اصلاحات او همپالنې محترم ټیم خپل پرونی تصمیم باندې تجدید نظر وکړي.
دا د تحول او تداوم د ټیم بیان فیض الله زکی و چې د اصلاحات او همپالنې د انتخاباتي ټیم څخه غواړي چې په خپل وروستي دریز له سره غور وکړي. دا بیا د ننګرهار د قومي مشرانو څخه یو تن قومي مشر دی چې د انتخاباتو د نتایجو د زر تر زره اعلان غوښتنه کوي. په ننګرهار کې په دې اړه د یوې جوړې شوې غونډې حال هم درکوو. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د ملي وفاق ګوند مشر وایي د روان انتخاباتي کړکیچ د پای ته رسېدو لپاره باید موقته اداره جوړه شي. په کابل ولایت کې امنیتي چارواکو یو ځل بیا له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې د پخمان په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ په څلورو ښځو د جنسي تیری عاملین د اعدام پر سزا محکوم کړي. دا مسلام څېړو او د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر په روان میلادي کال کې د دوهم ځل لپاره روسیې ته نږدې د بالتیک هیوادونو ته ځي، څو دغه هیوادونو ته د امریکا د امنیتي ژمنو ډاډ ورکړي. که وخت وو نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم مه هېروئ. دا ازادي راډیو ده. د اشرف علي احمدي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي چې د اصلاحات او همپالنې انتخاباتي ټیم باید په خپل وروستي دریز له سره غور وکړي. د اشرف غني احمدي د ټیم ویان فیض الله زکی د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په وسنیو حساسو شرایطو کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پرته هر بل انتخابات هیواد د بې ثباتۍ خواته بي. نوموړي وویل چې دواړه انتخاباتي ټیمونه مکلف دي چې د تفتیش له پای ته رسېدو وروسته د انتخاباتو نتیجه ومني. تفصیل له اسد الله لودین څخه روچی د کابل په سټډیو کې ده.
د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او د یو انتخاباتي ټیم پریکړه نشي کولای دغه بهیر به اعتبار کړي. د دې ټیم ویان فیض الله زکی وایي چې د پخوانیو پریکړو او قانون لمخه دواړه کاندیدان مکلف دي چې د تفتیش او ابتار له بشپړېدو وروسته د انتخاباتو نتیجه ومني. خاغری زکی د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د عبدالله د ټیم وروستۍ دریز له قانون سره اړخ نه لګوي او باید له سره غور پرې وکړي.
د ټول ټاکنې پروسه په خپل ذات کې یو سراسري ملي پروسه ده. پر اساسي قانون او د ټول ټاکنو پر قانون وران یو ملي سراسري پروسه ده او د یوې خوا تصمیم نشي کولای چې دا پروسه یا متوقف کړي یا باطل کړي یا بی اعتبار کړي. که اوس یو نړیوال یا بین المللي فاکتور په دې پروسه کې شامل دی، امید لرو دا هیله لرو چې د اصلاحات او همپالنې محترم ټیم خپل پرونی تصمیم باندې
نوموړي وویل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه د شلو پیشنهادونو له ډلې یوازې دوه موارد تر اوسه نه دي نهایي شوي. فیض الله زکی وویل په پاتو دوه مواردو کې یو د اجرایوي شورا د رئیس د صلاحیتونو په اړه دی او سیال ټیم د څوکۍ ته د زیاتو صلاحیتونو غوښتون کیدی. دغه سرګندونه په داس حال کې کیږي چې 13 ورځ د عبدالله ویان سید اقاف فاضل سنچارکی وویل چې د رایو د تفتیش او ابطال بهیر په درغلیو کې پر مخ روان دی او کې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو سیاسي او تخنیکی بهیر به تحریم کړي. په همدې حال کې د عبدالله د ټیم یو بل پلوي او د بلخ والي عطا محمد نور خپل پلویانو ته ویلي چې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو په اړه باید شنو او نارنجي اعتراضونو او خوځښتونو ته چمتووالی ونیسي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت د ښاغلي نور د دې ګواښ په اړه څه نه دي ویلي، خو د اشرف غني احمدزي ویاند فیض الله زکی وویل چې ممکن دغه ګواښ ناوړه عواقب ولري.
شنو او نارنجي حرکتونه د ځینو هیوادونو تقلید دی چې چندانې ښه نتیجه یې هم نه ده ورکړي. دا شاید کوم سخت کار نه وي، هر څوک ممکن دا کار وکړی شي، خو یو جدي سیاستوال باید پر دې فکر وکړي چې دغه شین حرکت به په تور او دغه نارنجي حرکت به په سور جګري او د وینو په رنګ بدل نه شي.
همدې حال کې د عبدالله د انتخاباتي دفتر مرستيال محمد الله حیدری ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته د انتخاباتو د کمیسون او ملګرو ملتونو وروستۍ سرګندونې د قناعت وړ نه دي. حیدری وویل چې د دې ټیم د رهبرۍ غړي به ډیر ژر د خبريالانو په وړاندې خپل نوی دریز اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو کاندیدانو له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه کړې او ویلي دي چې له تفتیش وروسته به د انتخاباتو نتیجه ومني. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په ننګرهار کې یو شمېر قومي مشرانو دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو ګواښ وکړ که د انتخاباتو پایلې زر اعلان نشي نو دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. په دې اړه له ننګرهاره زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
د ننګرهار په سلګونو دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمېر فعالینو د سې شنبې په ورځ په یوه لویه غونډه کې د انتخاباتو د پایلو د ژر اعلان غوښتنه وکړه. د غونډې ګډونوالو چې په ټوله کې د ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي ملاتړي وو، وویل چې نور د ولس حوصله ختمه شوې ده او ګواښ یې وکړ که چیرې بیا هم د ټاکنو د پایلو اعلان ته وځنډېده نو دوی به په لویه کچه مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
لاته سوال کو نو موټر بندو په دل تبا او پوری 15 پیته زره خلق بروزو او څو پوری چیز مون شرعي غوښتنی ووت موړه دی او ستاپ دیموکراسي کې موړه حکومت را تا خوچ کړه کدا چانه منله مونږ او تاسو به ترغه ناسیو چې شرعي قانوني حکومت مې راوځو
چې متحد شي متفق شي او د خپل رايو پښتنه وکي د خپل رايو غښتنه وکي د خپل حق غښتنه وکي دام کدي صرف بدلوي دام کدي مال په بدلوي او دام کدي وخت په ځای کې دوی موږ وخت ځای کوو د سرونو نتیریو د مال نتیریو خو د خپل حق نه تیریږو.
هغه څوک چې وایي چې زه نارنج انقلاب راولم او د وینو سیلابونه به وکم یو زوري کاکاس کې انګور د تاکاس دا د زمونږ د رئیس جمهور هغه کارنامې وي چې یو میلیارد ته د هغو سرمایې ورسېدلې هغه نن یې په وړه کاسه کې نه خوري، هغه یې هماغسې په غټه کاسه کې غواړي. خو که د دولت نه پوره نه شوه دغه ولسونه یې مقابلې ته راوځو. که دغه څلور پنځه ورځو کې دغه رایې اعلان ونه شو او وځنډول شو او یا پکې خنډ پیدا شو په والله بالله چوکونه به بندېږي تر پورې به ځو.
د دې غونډې جوړوونکي او دولتي شورا وکیل نصرت ارسلا په خپلو خبرو کې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو ملګرو ملتونو او پر ولسمشر کرزي غږ وکړ چې د ټاکنو پایلې دې ژر تر ژره اعلان کړي او کنه د ولسونو خوځښت په پایله کې که هر څه پیښ شول پر به پر دوی وي.
غږ کوم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې، د شکایاتو په کمیسیون باندې او په څنګ کې په ملل متحد باندې مزګرتوب کړی په دې ځای کې. تا دواړو کاندیدانو ته ویلي چې زه را شمېرم او زه یې نتیجه اعلانوم. ورځ په ورځ تاریخونه بدلېږي. موږ دې ځای نه تاسو ته وایو چې وروره زر تر زره د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، بالخصوص ملل متحد ته وایم. او که نه اعلانوئ نو د ننګرهار ولسونه پس د دې نه چې نتایج زر تر زره اعلان نه شي خپل مدني ټولنو ته به حرکت ورکوي او په هغې باندې به غږ کوي په دنیاوالو باندې چې وروره دا ملک تشنج خواته نور ځي. دې ذمهوار به هم دنیاوالي هم به د انتخاباتو کمیسیون او هم به د افغانستان حکومت وي.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری وایي نننۍ غونډه د دوی د مدني حرکتونو پیل دی او له دې څخه یې ولسمشر ته دا پیغام دی چې د ټاکنو پایلو ته دې عملي بڼه ورکړي.
دغه زموږ حرکتونه چې موږ سر د نن نه شروع کړی دی دا به یو 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 پیام موږ په دې کې ولس ته لرو، پیام موږ د ټاکنو محترمو دواړو کمیسیونونو ته لرو، پیام موږ یو نامه ته لرو، پیام د افغانستان جلالتما ولسمشر ته لرو چې د ټاکنو پایلې د ژر تر ژره اعلان شي او څوک چې بریالی و سیاسي قدرت ورته تسلیم او د تحلیف مراسم د ځای پر ځای شي.
د ولسمشر د ټاکنو پایلو پر سر راولاړو شوو شخړو تر میاشتو میاشتو دوام وکړ، خو لا تر اوسه هم د دې لانجمنو ټاکنو پایلې نه دي اعلان شوي. بلخوا یو شمېر کتونکي وایي د ولسمشر د ټاکنو د پایلو ځنډېدو او د دې شخړې اوږدېدو د هیواد پر اقتصاد او امنیت ډېر منفي اغېز غورځولی او که چیرې دا مسله یو طرف ته نه شي نو هیواد به له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخ شي.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یوناما وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش په برخه کې له بېطرفۍ، مسلکیتوب او غور څخه کار اخیستی دی. دا خبرې د اصلاحاتو هم پالنې ډلې د هغه انتقادونو په عکس العمل کې شوي چې وایي نړیوالو څارونکو د رایو د تفتیش پر مهال د درغلیو پر مواردو سترګې پټې کړې. د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو وروستیو څرګندونو کې د رایو د تفتیش بهیر ناکام بللی. دغه ټیم خبرداری ورکړی که د دوی غوښتنو ته ځواب ونه ویل شینو له سیاسي بهیر به ووزي او اعتراضونه به وکړي. یوناما پر دواړو انتخاباتي ډلو یو وار بیا غږ کړی چې خپلې سیاسي خبرې جاري وساتي. نور حال د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
په داس حال کې چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم لخوا له سیاسي بهیر څخه د وتلو د ضرب لجل وخت نږدې سوی، په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر وایي دوی په جدیت سره د خلکو د رایو د خوندیتوب لپاره کار کوي. د دغې ادارې ویان نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د هغو ادعاو په اړه چې وایي نړیوالو څارونکو د درغلیو پر مواردو سترګې پټې کړې دي وویل
په ډیر مواردو کې چې اندېښنې د دواړو اړخونو د ټیمونو لخوا زموږ سره ماسره شوې دي، هغه موږ په جدي ډول باندې هغه بررسي کړي دي، او هر هغه اندېښنه چې د هغو د خوانه د بهیر په اړه باندې رامنځته شوې ده
د یونما چارواکي په ټینګار سره وایي چې په خپلو کارونو کې له پوره غور، بېطرفۍ او مسلکیتوب څخه کار اخیستی دی. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ د یوه کاندید عبدالله عبدالله پلویانو د انتخاباتو پر کمیسیون ملګرو ملتونو او افغان حکومت انتقاد کړی و چې د دوی د غوښتنو په منلو کې پاتې راغلي دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړی و چې که یې په 24 ساعتونو کې غوښتنې ونه منل سي، له تخنیکي او سیاسي بهیر څخه به ووځي او په اعتراضونو به لاس پورې کړي. د بلخ والي عطا محمد نور په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې د راتلونکو اقداماتو مسؤول به هغه کسان وي چې د ده په وینا پر انتخاباتو یې ملنډې وهلي دي. په همدې حال کې یونما د ولسمشرۍ پر دواړو کاندیدانو یو ځل بیا غږ وکړ چې پر خپلو کړو ژمنو ودرېږي او سیاسي خبرې جاري وساتي تر څو د رایو د تفتیش بهیر ګړندی او د خلکو رښتینې رایې خوندي سي.
و موردل چې یونما وایي د رایو تفتیشي په بې پري، مسلکي او په ډیر غور سره ترسره کړی دی. د افغانستان د ملي وفاق ګوند مشر وایي د روان انتخاباتي کړکیچ د ختمولو لپاره باید یو موقته اداره جوړ شي. بسم الله شیر چې د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې کاندید و ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقته اداره باید د وی ملي غونډې لپاره رامنځته شي. نور جزئیات به د محمد قاسم سولمل په ریپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي بهیر اوږدېدو زیات شمېر خلک ستومانه کړي، د ولسمشرۍ یو مخکینی کاندید وایي د دې کړکیچ د ختمېدو لپاره باید په افغانستان کې موقته اداره جوړه شي. بسم الله شیر د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه اداره باید له ټول افغانستان څخه د مخورو په ګډون د یو ملي کنفرانس له لارې رامنځته شي.
امو رایی که دادن به یا که او رای سبب
دیوای دغه رایی چی موږ دوی ته ورکړی او موږ د زورونی او تباهی لامل ګرځي، موږ باید دغه رای بیرته واخلو. موږ باید د کاندیدانو او حکومت قربانی نسو او وکړی سو چې د ملي کانفرنس لاري یو موقته اداره رامنځته کړو. نو موږ ویل چې د انتخاباتو نتایج اعلانېږي او یا هم ځنډېږي، په هر صورت کې ستونزې جوړېږي او په خبرې چې له پیښو څخه باید مخکې تر مخکې مخنیوي وسی. دغه راز ویل چې د خپلې د غوښتنې د عمل کېدو لپاره به اعتراض هم وکړي او مدني کتونه په پلار واچوي. په همدې حال کې د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایوي شورا عمومي مشر عطا محمد نور لخپل پلویانو غوښتي چې د انتخاباتو د وروستي جریانونو په وړاندې اعتراضونو ته چمتو اوسي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې ویلی و چې په هیواد کې د قدرت د لېږد یوازینۍ لار انتخابات دي. د دغه کمیسیون مسؤلینو د سېشنبې پر ورځ ویل چې تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو شاوخوا 90% رای تفتیش شوي او ډېر ژر به وروستي نتایج اعلان سي. اخوا راپورونه وایي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر خبر هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. خدا چې د انتخاباتو نتایج به کله اعلان سي او آیا د دواړو کاندیدانو لپاره به د منلو وړ وي او کنه، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون خپل دویمه علنی غونډه جوړه کړې وه او په دې کې یو لړ شکایتونه څېړلې دي. د مرزي احمدزی په راستول ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درېمې علني غونډې له پریکړې سره اوس د رایو د 190 محلونو باطلېدل تایید شول. د دې کمیسیون وایي نادر موسینی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د 9 باطل شوو محلونو د شکایتونو له څېړنې وروسته 2 ابطال شوي محلونه بیرته د اعتبار وړ وبلل. نوموړي وویل چې دا دواړه محلونه په لغمان ولایت کې دي.
از مجموع 16 شکایت درج شده
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د 1400 شکایتونو له ډلې څخه 2 مورد شکایت د اعتبار وړ وبلل او په 14 نور شکایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه تایید کړه. په دې ډول د 9 محلونو پاړه چې له موږ سره شکایتونه درسي وو، د 8 باطلو اعلان شوو محلونو پاړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه منو.
دا چې به اعتبار اعلان شوی محلونه د کوم ولایتونو دي او څومره رای پکې وي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې هکله جزئیات ورنکړل. د کمیسیون د شکایتونو له سیړلو وروسته د 10 محلونو رای 13 اونۍ او د 15 نور رای د 1 شنبه په ورځ باطل اعلان کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه 3 ځله د باطل شوو رایو په اړه د سیړنو علني غونډې جوړې کړي او د باطل شوو محلونو له ډلې یوازې 8 محلونو ته بیرته اعتبار ورکړی دی. د انتخاباتو کمیسیون لخوا د 9 باطل شوو محلونو په اړه یوازې د تحول او تداوم ټیم 14 شکایتونه ثبت کړي وو. په درېمه علني غونډه کې د 9 محلونو رای په ځینو محلونو کې د جګړې، په صندوقونو کې د رای پاڼو د نه موجودیت، د رای د ویجاړو صندوقونه، د رای په چک لیستونو کې د ستونزې، مشابه نښو او په فورم کې د صندوقونو د شمیرې د نه ثبتولو له امله باطل شوې. د انتخاباتو په کمیسیون کې 100 ځلې د رای د باطلېدو غونډې جوړې شوې او تر اوسه سلګونه محلونه باطل اعلان شوي دي، خو یوازې د اشرف غني احمدزي پلویانو په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي. موږ په دې اړه د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم نظر وپوښته چې ولې د باطل شوو رایو په اړه شکایتونه نه ثبتوي. د دې ټیم یو ویان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون او پریکړې دوی ته اعتبار نه لري.
د افغانستان د اصلاحاتو همپالنې ټیم په یو مطبوعاتي کنفرانس کې 24 ساعته وخت ورکړ کمیسیون او د یونما دفتر ته چې زموږ غوښتنې باید ومني او که زموږ غوښتنې نه مني موږ د تفتیش او د اپال لړۍ سره خپل رابطه شکوو. پر دې بنسټ باندې موږ ته د تفتیش پروسه او د اپال د رای پروسه د اعتماد وړ نه ده او مشروعیت نه لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې دمه د ابطال شویو محلونو په اړه له دې کمیسیون سره 180 شکایتونه ثبت شوي دي. دا کمیسیون وایي چې سبا به د شویو شکایتونو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرته مو د آشنا رادیو اوریده، خو تاسو غوږ د ازادي رادیو ته. په ټول افغانستان کې د طالبانو بریدونه مخ په زیاتې دوه او چارواکي له افغانستان نه د ناتو ځواکونو وتل او د انتخاباتو لانجه د دې سبب بولي. د المان خبري اژانس په دې اکلا یو تحلیلي ریپورت خپور کړی دی چې له ملالۍ بشیر څخه یې مهم ټکی اورو.
د سش کال په دوبی کې په ټول افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په سلګونو جنگیالي پر شهرونو او کلیو حمله کوي. تاوتریخوالی د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ د لانجو پر مهال زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د المان خبري اژانس ته ویلي دي چې د پنشیر او بامیان ولایتونو څخه پرته د هیواد په ټولو 34 ولایتونو کې جګړې روانې دي. وسلوالو مخالفینو د جون په میاشت کې د 2 اونیو لپاره په هلمند کې د سنگین ولسوالۍ ونیوله. تر زرو زیات کسان ووژل شول او پر دې سربیره چې په هلمند کې تر ټولو زیات امنیتي ځواکونه حضور لري، د سنگین ولسوالۍ تر اوسه د نښتو ډګر ده. چارواکو د المان خبري اژانس ته ویلي دي چې د ناټو ځواکونو د وتلو خبر طالبان زړور کړي دي. په لوګر کې چې ورته له کابله 2 ساعته د موټر لار ده، په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو په سلګونو بریدونه کړي دي. د المان خبري اژانس وایي د ځایي اوسیدونکو په وینا په لوګر ولایت کې وسلوالو طالبانو د خپلو ټپي ملګرو لپاره ګرځنده کلینیکونه جوړ کړي دي. د رواني میاشتې په پیل کې شمالي ولایت بدخشان کې حکومتي او امنیتي چارواکي د سلګونو طالبانو لخوا د 2 ساعتو لپاره محاصره شوي ول. همداراز په شمالي ولایت کندوز کې یاغیانو د پولیسو پر ګڼ شمیر پوستو حمله وکړه او نږدې و چې لشپړو څخه لږ تر لږه 2 ولسوالۍ ونیسي. دا جګړه هغه وخت پای ته ورسېده چې د کورنیو چارو وزیر له ناټو ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې د هوایي بریدونو په کولو سره د پولیسو مرسته وکړي. ولسمشر کرزي په داسې بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له کبله د هوایي بریدونو د مخنیوي لپاره په ښکاره مخالفت کړی دی. یو افغان چارواکی د نوم نه ویلو پر شرط د المان خبري اژانس ته ویلي دي چې د کورنیو چارو وزیر د ناټو جنرال ته وویل چې که موږ د هوایي بریدونو مرسته ونه لرو دا ولسوالۍ به له لاسه ورکړو. د زیاته کړه چې د کندوز د یاغیانو مشري ملا سلام کوله چې تر اوسه د پاکستان په توقيف کې وو او اوس تر 2000 زیاتو وسلوالو قومندان دي. دې چارواکي زیاته کړه چې ملا سلام د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا قصدن راخوشي کړل سو چې پر کندوز یرغل پیل کړي. د هالند په برنسم شار کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال هانس لوتار دومرویز وویل چې پر بریدونو سربیره طالبان نه دي توانېدلي چې یوه ولسوالۍ دې هم ونیسي. د ملي امنیت سلاکار رنګین تاتفرس پنتا د المان خبري اژانس ته ویلي دي چې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو حملې د ناټو ځواکونو د وتلو او سیاسي بحران له کبله زیاتې شوي دي. د وویل چې د تیرو وختونو په پرتله امنیتي حالت غیر عادي دي. سپنتا نړیواله ټولنه ګرمه کړه چې افغان ځواکونو ته مهم تجهیزات نه ورکوي. د وویل ولې ناټو درنو وسلو او هوایي ځواک ته اړتیا لري او افغانان یې نه لري. زما په فکر د دوی لپاره د یو افغان ژوند دومره مهم نه دی لکه د یو ناټو د عسکر ژوند. خود شاغل سپنتا په وینا د افغان ځواکونو مورال اوس هم لوړ دی.
په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو او د سببونو په اړه مو د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورټ واورېده. له ملالۍ بشیر سره پاتې کېږو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې